پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجله ته موزه نوریا سنوري هر کله کوم. د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بیزه شو له وروستي حاله مو خبرو د غرض اوري چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر سر ځینې اختلافات را برسېره شوي دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. فرشته جلزه وړاندې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرې د دې ساعت مهم خبرونو سرحد په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېرش تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن نوې پېښه یې ثبت کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په کوز دیر کې پر یوه کور پوځي عملیات کړي او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د قتلونو ملاتړ کړی دی. پوره خبر نو اوري. په سرپل کې چارواکي وایي چې هغه 215 دېرش تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو نیولي ول خوشې شوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رهبری مقام ولایت سرپل
دوی د سرپل ولایت د چارواکو د هڅو او د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې 215 دېرش تنه د وسلوالو طالبانو او داعش له وسلوالو په میرزا اولنګ سیمه کې بیرته خوشې شوي دي. شاغلی امانی زیاته کړ چې د خوشسو کسانو رواني وضعیت شنه دی، ځکه د یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي د امانی په وینا د هغوی د سترګو مخ کې تیر باران سوي او وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان زیاته کړ چې د میرزا اولنګ یو شمېر اوسیدونکي لا هم له وسلوالو طالبانو یا د په وینا هلته د داعش له وسلوالو سره اسیر دي. هغه زیاته کړ چې د سیمې له خلکو سره یې ارتباط پرې سوی او له همدې امله نه پوهېږي چې دقیقا څو کسان به لا هم له وسلوالو سره اسیر وي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د فلج یا د پولیو یو نوې پېښه یې ثبت کړې ده. د دې ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پېښو شمېر شپږو ته لوړ سوی دی. د چارواکو په وینا د پولیو له دغو شپږو پېښو څخه دوی په کندهار کې، دوی په هلمند کې، یوه په زابل کې او بله یې په کندوز کې ثبت شوي دي. په دې اړه وروسته زموږ په خپرونو کې اورېدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پاس په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د حملې پر مهال یوه وسلوال سړي ځان الوزولی او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پوځیان زخمیان شوي او یو وسلوال نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې د دغو عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې د دې پوځي عملیاتو په پایله کې په کوز دیر کې د یوې سترې حملې مخنیوی شوی دی. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام کې د میزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان څو ساعته مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په اور او قهر ځواب ورکړي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې میزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې د ویشتلو ظرفیت ولري. شمالی کوریا د نړیوالو د بندیزونو په وړاندې چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام له امله یې پرې لګولي بې پروايي ډک خبرګون څرګند کړی دی. د کوریا د خلکو پاوت یو ویاند ویلي چې پر ګوام د میزایلو حملې لپاره د خپل مشر کیم یونګ اون امر ته معتل دي. د پاوز د ویاند وینا په خبر پاڼه کې چې نن د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون خبره کړه راغلی ده. د شمالي کوریا د پاوز ویاند ویلي چې میزایل به په ګوام کې د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. ګوام د امریکا لپاره ډیر مهم ټاپو دی او له هغه ځایه په آسیا پاسیفیک سیمه کې خپل پوځي ماموریتونه سرته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته ګواښ به ډیر سخت عواقب ورته ولري. او د تاجکستان حکومت پر ایران تور پوری کړی چې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال د پیژندل شوو سیاسي شخصیتونو د قتلونو ملاتړ کړی دی. تاجک چارواکو د بیلګې په ډول په 1999 میلادي کال کې د هغه هیواد د پارلمان د رئیس سفر علي کنجایف قتل ته اشاره کړې ده. په یوه 45 دقیقې مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي ټلویزیون خپور شو، د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې تهران په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پیښېدو سره علاقه درلوده او له دې امله یې د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند ته مالي مرستې ورکړې دي او په خپله خاوره کې د دې ډلې ملیشه روزلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، د ایران حکومت په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د اسلامي رنسانس ګوند وسلوالو ته د عبدالحلیم نظرزاده لاری مالی مرستی ورکړی او د قتلونو لارښوونه ورته کړې ده. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند زیات غړي محاکمه او په اوږده موده بند محکوم شوي دي. هغوی ادعا کړي چې د خپل سیاسي نظر له امله محاکمه شوي او د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر مدافع ادارو هم دا کار غندلی دی. خو دا اول وار دی چې دوشنبه پر تهران په زغرده نیوکه کوي او تور ورباندې لګوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال یې په هغه هیواد کې د سیاسي قتلونو لپاره مالي مرستې او سیاسي لارښوونې کړې دي. دا و څو مهم خبرونه.
لفرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا وزري نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د سرپل د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغملو د خلاصون او په سیمه کې د بې ځایه شوو له وروستي حاله به مو د ازادي راډیو سیمهییز خبریال خبر کړي. دغه راز اورئ چې ویل کېږي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر سر ځینې اختلافات رابرسیره شوي دي. پرون په بلوچستان کې د تېر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پېښه کې شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون درې اویا تنه وژل شوي وو. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ویلي د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حملې په اړه په دقت پلانونه آزموي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري مجله اوري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشي کړي او خو د دې ویره شته چې لسګونه نور به تر اوسه له طالبانو سره برمتوي. د سرپل چارواکو دغه راز ویلي دي چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره هم تیاری نیول کېږي. څلور ورځې مخکې چې کله طالبانو دغه سیمه لاندې کړه، د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتېدل او نورو سیمو ته کډه شول. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال عالم رحمانیار هم د شپې را سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، ما همین لحظه در قریه چلانگو مرکز شهر سریپول قرار دارم، قسمی که دیده میشه تعدادی از بیجا شده هایی که از میرزا اولنگ شامی دیروز به اینجا انتقال یافت در خانه های مردم، در مساجد، خانه هایی که دیده میشه بسیار وضعش خراب است. مثلا خانگک های گلی است که در اینجا زندگی انسان بسیار دشوار است. در اینجا باسم اهالی قریه اینا را کمک کردن، حتی نان میتن، غذا میتن، چاینک و پیاله هر کدامشان به توان قدرت در از اینا کمک کرده رایستن. اینا جدا جدا در هر خانه 10 فامیل، 5 فامیل، 20 فامیل همین قسم جابده شدن و مردمان قریه سهم خود ادا میکنه و مردمان قریه سهم گرفتن، هر کدامشان در خانه هایشان جای دادن. بله. همسایه ها با یکی دیگه همکاری میکنه. در اینجا
رحمانیار صاحب تاسو د کومو کسانو خبره کوي؟ د جګړو لامل چې لسمی بي ځای شوی او که دا هغه کسان دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خوشی کړل او د سرپل ښار ته ورسیدل؟
بله، بر فعلا ما مصروف مصاحبه و گرفتن نظریات از اینا هستم. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنم. قسمی که مقامات محلی ولایت سرپل روز گذشته از دولت مرکزی توقع عملیات هوایی و زمینی را داشتند، همین لحظه نیروهای بیشتر از قلوربوی 209 شاهین به شهر سرپل آمده و طیاره های قلوربوی شاهین نیز در فضای سرپل در پرواز است. لحظات بعد یک جلسه امنیتی را مقامات قلوربوی شاهین و والی سرپل با همکاری مردم محل را اندازی بکنند. بعد از تصمیم میگیرند که چه وقت عملیات را به خاطر بازپسگیری مرزا اولنگ و منطقه آغاز کنند.
رحمانی یار صاحب، چارواکو ویلو چې د دې ویرشته چې ښایي شاوخوا سل تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل وي، یعنې د هغوی د خلاصون لپاره بیا هم هڅې روانې دي، او آیا دغه شمیر دقیق دی؟ عملیاتو له پیلېدو مخکې آیا د هغوی د خوشې کېدو لپاره کومه هڅه کیږي که نه؟
از اینکه هوا بسیار شمال است، اینجا فضا یک قسم سوالای شما را من گرفته نتانستم.
رحمانیار صاحب چارواکی چه ویش تروس پوری طالبان سر سمر کسان یرغمل دی پا میرزا اولنگ سیمکی؟
بله، قسمی که مقامات محلی میگیرن گفتن لحظات و جلسه دایر میشه، بعدا تصمیم میگیرن.
رحمانی صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال عالم رحمانی یارو چې یو څه ستونزه مو هم درلوده، زموږ غږ یې سم نه اورید، خو ښاغلی رحمانی یار صاحب په هغه سیمه کې ده چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې بی ځای شوي، هلته ځای په ځای شوي. دغه راز د ازادي راډیو خبریال دغه راز هڅه کوي چې د یرغملو د هغو یرغملو چې تیره شپه وسلوالو طالبانو خوشې کړي خبرې هم راواخلي چې هلته په دوی څه تیر شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلیدونکي دي. کوماندو ځواکونه ځای په ځای شوي، او دغه راز د هوا له لارې هم د بریدونو تیاری نیول کیږي. خو بیا هم له موضوع لري نزو، په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه یوازې په سرپل کې ناامني زیاته شوې، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنۍ پیښې زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به ډېر ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. له واشنګټن څخه بیا راپورونه وایي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دو بانفوذو سلاکارانو ترمنځ مخالفتونه هم زیات شوي دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو استناد نور تفصیل لأجمل آن ناوری.
پا تیرو سو رزو که دول ورپولی امریکای چارواکی افغانستان کی و هلته له افغان چارواکو سره خبری کری. ریپورتونه وی چی دا امریکا دا مرکزی استخباراتی داری مشر تیر ونی پا کابل کیو. هم دارنګه د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی الیس ویلسن په کابل کې د ولسمشر غنی په شمول له لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان ته شیبې شمیري. خو له واشنګټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکي ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړپوړو سلاکارانو ترمنځ پوښانۍ ناندرې وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نورې هم تودې شوې، او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر غوښتنو رسیدلې. ویل کېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولی، او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزوری بللی. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړپوړو چارواکو پر لرې کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظره بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لرې کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاکار ملاتړ وکړي. ویل کېږي دا نندرې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوزه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بینن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې نندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نومونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ټرمپ د دوه سلاکاران په سپینې ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې له دې چې یوه نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په د افغانستان اقتصادي خبرونه به له مرزیه احمد زید څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې روان ناامن وضعیت پر کاروبار او پانګونې ناوړه اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې شپږ میاشتنۍ سروې ښیي چې په ننګرهار، هرات او کندهار کې د کاروبار وضعیت ښه نه دی.
مقصد په مجموع کې واړه سرمایه ګزاران او متوسط ګزاران څخه ډېر زیان رسېدلی دی. اوسپورټ تشبث او متوسط تشبث کم شوی دی.
د سوداګرۍ خونې موندنې ښیي چې په هیواد کې د کرنې برخه د پیاوړتیا په حال کې ده. دغه سروې د ساختماني چارو، ترانسپورت، کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ترسره شوې ده. په سمنګان کې سکل د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل به په دغه ولایت کې سبان 180 ټنه د پستو حاصلات ترلاسه شي چې دا رقم تیر کال 170 ټنه وو. په دغه ولایت کې یو من پستې په 6000 افغانۍ پلورل کیږي. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دغه راز په دغه ولایت کې د بادامو حاصل هم ډیر شوی دی. راپورونه وایي چې تیر کال د دې ولایت په 4028 هکتار ځمکه کې د بادامو بوټي کېنول شوي وو، خو سکالې دا رقم 4950 هکتار ځمکې ته پورته شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري: شمالي کوریا ویل دي آرام د امریکا د آرام سمندرګي پر ګوام ټاپو د مزایلو د حمله په اړه په دقت پلان نازموي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا هر ډول ګواښ به اور او غضب سره ځواب شي. سالی محمد سالی په سټډیو کې د موضوع تعقیب کړی دی. سالی صاحب، شمالي کوریا دغه نوی خبرداری کله ورکړی دی؟
بله مننه نوري صاحب. شمالي کوریا نن چهار شنبه ویل په پام کې لري داسې یو میزایل جوړ کړي چې په اټومي سروې کې سنبال وي او د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د ویشتلو توان ولري. شمالي کوریا په خپل اټومي او راکټي ازموینه سره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه کړې ده. د دغو بندیزونو هدف د اټومي او میزایلو له پروګرامونو د شمالي کوریا راګرځول شول سیوی دي. د شمالي کوریا د پاوځي ویان په یوه اعلامیه کې چې دغه هیواد خبری اژانس کې سي ان اي هم خبره کړې ویلي، هر شیبه چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون فیصله وکړي ممکن منځنۍ واټن وشتون کوي. یو ستراتیژیک بالستیک میزایل به د امریکا د ګوام ټاپو پر لوري وویشتل سي. د پاوځ ویان ویلي دغه بریده هدف په ګوام وي چې د امریکا ستري پاوځي اډې الته پرتې دي. ګوام ټاپو په آسیا پاسیفیک حوزه کې د سترو پاوځي ماموریتونو لپاره د امریکا مهمه ساحه ګڼل کیږي.
بلی، تاسو ویل تر دې مخکې د امریکا ولسمشر شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و، په دې خبرداری کې څه ویل شوی و؟
بلې، تر دې مخکې د امریکا ولسمشر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و کچیرې شمالي کوریا بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړي له اور او غصې سره به مخامخ سي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیو جرسي ایالت کې خبري لانه ته ویل:
غوره بداوی چې شمالي کوریا نور د امریکا متحده ایالاتونو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، کنه له داسې اور او غصې سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو په هدف د رایو په اکثریت پر دغه هیواد تازه بندیزونه تصویب کړل. شمالي کوریا دغه بندیزونه پر خپل ځکنۍ بشپړتیا تیری بللی دی او ویلي دی تیاره ده واشنگتن ته سخت سبق ورکړي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غور امنیتي چارواکو ویلي د ایران د ایراني استازو په ملاتړ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د غور په تایوره ولسوالۍ یو ځل بیا حمله وکړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده او د کابل له استډیو سره د نور تفصیل به وړاندې کړي.
د غور امنیه قمندان ادعا کوي چې ایرانی پوځیان په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سوق او اداره کوي. مصطفی موسمنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیوره ولسوالۍ کې ماته خوړلې ده او اطلاعات ښکاره کوي چې ایرانی استازي تصمیم لري چې یو ځل بیا طالبان په ولسوالۍ باندې حمله ته همغږي کړي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي ولایت کې په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري او وسلوال طالبان تمویلوي او ایرانی کس په طالبانو کې دی او دوی په اداره او سوق کې عملا حضور لري. لبل خو د افغانستان په لویدیځ کې د فراد ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسلوال طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران نه کوي چې خپل فوج ته او خپل نیرو ته استفاده وکړي، فقط صرف د خپل افغانانو ته استفاده کوي. نور مالی او تجهیزات او طلا او مهمات د دوی د خوا ته ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس سیمای کیږي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه کوم سند په لاس کې لري وویل دغه څرګندونې د فرا له سیمه ځینو سیمو څخه د رارسېدلو اطلاعاتو په اساس کوي. له دې وړاندې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي وو چې یو شمېر وسلوال طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فرا غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي وو چې امریکایي ځواکونو دغه سیمې به بیا بمبار کړې چې په پایله کې څلور ایراني کمانډویان ووژل شول. د ورځپاڼې د راپور په اساس دغه پیښې ځینې ټپیان او قربانیان ایران ته انتقال شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که دغه ادعاوې ثابت شي نو د بهرنیو چارو وزارت لارې به خپل دریځ اعلان کړي. د دفاع وزارت ویان دولت جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
د مخالفینو سره کومک کوي، معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. ښه دا دی چې د افغانستان د دولت په وسلوال پوځ سره مرسته وشي تر څو چې تروریستان ورک شي، او که موږ چیرې دقیق اسناد پیدا کړو موږ خپلو بهرنیو چارو وزارت سره شریکوو، هغوی بیا خپله موضوع اعلانوي.
هم غوښتل چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو هغوی زموږ د پرله پسې ټلیفون تماسو ته ځواب ورنه کړل. دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو له ایران وسلوالو څخه د ملاتړ په اړه کوم اسناد په لاس کې نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
پرون په بلوچستان کې د تیر کال د اګست د اتمې خونړۍ حملې یو کلن یاد د تورې ورځې په توګه ولمانځل شو. په دې پیښه کې د شپږ پنځوس مدافع وکیلانو په ګډون درې اویا تنه وژل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
د تیر 2016 میلادي کال د اګست پر اتمه د کوټې په ملکي روغتون کې خونړۍ ځانمرګ برید درې اویا تنه ووژل چې په هغوی کې شپږ پنځوس تنه مدافع وکیلان او قانون پوهان وو. پرون یې لومړی تلین د تورې ورځې په توګه ولمانځل سو. قانون پوهانو هم په محکمو کې قضایي څانګو ته له ورتګ بایکاټ کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ایالت په ټولو پښتني سیمو کې کار بندیز اعلان کړی وو. ایالتي مشر یې اصغر خان اڅکزي هم د اتم اګست په پیښه کې ځوان ورور وکیل اصغر خان بایللی وو. آیا دغه مدافع مافیا وکیلان په څه جرم ووژل سول. اصغر خان وایي
د دې خلکو څه څه کوټو ته تکلیف ولو، د دې هغه ژغ د خلکو نه وخوړ چې باید دلته میسنګ پرسنس پر چی کیږي، دلته مسخ شوه لاشونه پر چی غورځول کیږي، دا صوبه د خپل وسایلو د خپل آمدنی مالک ولې نه ګرځول کیږي. کچیر دا یو هغه دهشتګردانو کړی چې موږ ټول د تبایو د بربادی سره مخامخ کی، نو بیا خو په کار دا وي چې سیاست هغه قدمونه اخیستې ولی چې د دې ګلالي وکیلانو جنازې موږ د قبرو نه وای رسول دي پسونو په زرګونو خپل انجام ته رسولي ولی.
د تیر کال د اتم اګست تر ځان وژن کې برید وروسته د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات له خپل جانب د دې پیښې د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ چې په شاوخوا دوو میاشتو کې مفصل رپورټ وړاندې کړ او په هغه کې دا پیښه د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله. مدافع وکیل نصیب الله ترین چې د تیر کال په پیښه کې ټپي سوی هم د دې رپورټ په اړه وایي
ډېر هر اړخیزه په زړه پورې رپورټ دی، خو بېرته هم د بده مرغه موږ د سپریم کورټ څخه دا ګیله لرو چې موږ و خلکو ته انصاف د دوی پر خپل چوکاټ باندې رسولو وعده کړې ده، خو موږ په خپله دا ټیم وکیلان د انصاف طلبګار یو چې هغه کمیشن رپورټ باندې د عمل درآمد کولو دپاره فیصله تر اوسه په انتظار ده چې سپریم کورټ باندې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یوې مشرې او د بشري حقونو فعالې اسمې جهانګیر پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د اتم اګست د شهیدانو په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل که په پاکستان کې ډیموکراسي ټینګه وي نو ترهګري به وده ونه کړي.
صحیح جمهوریت جو ہے وہ ایک ایسا
سم ډیموکراسي یوه داسې درملنه ده چې ترهګري ورڅخه تښتي، خو پر کوم لور چې موږ روان یو ماته د امنیت نقش په نظر نه راځي، بلکې د یوې ټوټې ټوټې ټولنې نقش په نظر راځي. موږ چې کومې خواته روان یو زه پکې پاکستان د پرمختګ په حال کې نه وینم، بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو یو پلان وینم. د اتم اګست په پیښه کې دوه خبریالان هم وژل شوي وو چې یو پکې د ډان ټلویزیون کارکوونکی محمود خان هم و. همکار او د بیرو دفتر مشر یې سید علي شاه وایي د اتم اګست پیښه د ترهګرۍ په تاریخ کې ځکه تر ټولو لویه پیښه وه چې وایي د دې ایالت 65 مدافع وکیلان پکې ووژل شول.
دا د خپل نویت چې وه یوازنۍ واقع وه چې دومره زیات شمیر کې وکیلان په هغه کې شهیدان شو. جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم رپورټ تیار کړي هغه رپورټ کې ډېرې کلیر خبرې شوي وې که پر هغه سفارشاتو عمل درآمد شوی وای نو د 24 اکتوبر د پولیس کیډټ چې کوم شهید شو هغه واقع به نه راتلی. زما په فکر سره د دې ترهګرۍ تر یو حده پورې مخنیوی کیدلی شو.
د اتم اګست د پیښې مسؤلیت جماعت الاحرار او داعش ډلې دواړو منلی وو. د بلوچستان امنیتي ادارو د تیر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلوالو پسې د پلټنې بېلابېل عملیات وکړل چې پکې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکي برید د تراهانو د نیولو او یوه د وژلو ادعا هم وکړه، خو په ستره محکمه کې د دې پیښې په قضیه کې تر اوسه چا ته هېڅ سزا نه ده اورول شوې. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار هم د وکیلانو په یاد غونډې ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ په پیښو کې چې څه ناڅه کمی راغلی دا د مدافع وکیلانو د تیر کال قربانۍ دي. په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلې ده او دا د هغو قربانیو نتیجه ده چې زیاته برخه پکې د اتم اګست د مدافع وکیلانو ده. د انسان ژوند که وکیل وي که ډاکټر وي او که د بل هر مسلک وي زیات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري. که حکومت غفلت کوي نو هغه خلاف به موږ ډکوو. د اتم اګست د پیښې د قربانیانو په یاد پرون ماښام په بلوچستان اسمبلۍ د بلوچستان په اعلی محکمه د کوټې ښار په بېلابېلو ځایونو او د بلوچستان په نورو سیمو کې شمې هم بلې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده و مړه شوه. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه بیزو چې د اشارو ژبه زده کړې وه د امریکا په یوه ژوبڼ کې د 9 کلونو په عمر کې د اګست په 10 نیټه مړه سوه. د ژویو ډاکټرانو د اټلانټا په ژوبڼ کې د چانټیک په نوم د دغه نر بیزو د زړه د ناروغۍ درملنه کوله، خو چارواکي مطمئن نه وو چې چانټیک ولې مړ سو. چانټیک د جورجیا ایالت په اټلانټا کې زیږیدلی و خو د انسانانو سره لوی سوی و. دا بیزو د انسان پیژندنې یو متخصص په تنسی ایالت کې لویه کړې وه او ورته یې د اشارو ژبه هم ورزده کړې وه. چانټیک له لومړیو بیزوګانو څخه و چې د اشارو ژبه یې زده وه او کله چې د 9 سو خپله خونه یې پاکول پیل کړل. همداراز یې د رستورانت لاره هم په یاد کړه. د اټلانټا جوبن چارواکو په یوه بیان کې ویلي چې چانټیک د اورانګوټان ذات له تر ټولو مشهورو بیزوګانو څخه و. د چانټیک پر ژوند په 2014 کال کې د هغه بیزو چې پوهنتون ته ځي په په نوم یو مستند فلم هم جوړ شوی و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته نږدې شوي. وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده. په افغانستان کې مو په هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنیو څپو 1290 اورېدلی شئ. دغه ورځ په لویو ښارونو کې هم ازادي راډیو د اف ام په 1050 اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې د فرشته جلال زی بیا ستړیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
په سرپل کې چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه 215 تنه چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو نیولي ول خوشی سوي دي. د سرپل د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالو اسیر کړي وو. هغه ویلي چې د سیمې له خلکو سره ارتباط پرې دی او نه پوهیږي چې دقیقا د میرزا اولنګ سیمې څومره نور اوسیدونکي به لا هم اسیر وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پولیو د پروګرام مسؤلانو په زابل کې د ماشومانو د پولیو یا د فلج د یوې نوې پېښې د ثبت خبر ورکړی دی. له دې سره سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د مثبتو پېښو شمېر شپږته لوړ شوی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان فلج یا پولیو نیسي. د پاکستان پوځ وایي چې یو تورن او درې نور پوځیان په کوز دیر کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوز دیر کې پر یوه کور د پوځیانو د عملیاتو پر مهال یو وسلوال سړی ځان یې والوزاوه او بل ویشتل شوی دی. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 9 تنه پاکستاني پوځیان زخمیان شوي دي. شمالی کوریا نن وویل چې په احتیاط د امریکا په پاسیفیک ټاپو ګوام د مزایلو د حملې د بیلابیلو اړخونو ارزونه کوي. د شمالی کوریا تر دې اعلان 2 ساعته مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پیونګیانګ ته خبرداری ورکړی و چې که هر ډول ګواښ پیش کړي په اور او قهر به ځواب ورکړ شي. شمالی کوریا ویلي هدف یې د داسې یو مزایل جوړول دي چې اټومي مردکۍ ولېږدوي او د امریکا د خاورې وشتلو ظرفیت ولري. د پاریس په شمال ویدیس کې نن سهار شپږ فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل شول او زخمیان شول. د پولیسو په وینا تر پیښې وروسته په سیمه کې د څېړنه پیل شوې ده. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. 4 عسکر سرسري او 2 تنه یې شدید زخمیان دي. او د تاجکستان حکومت پر ایران په زغره د تور پورې کړ چې په هغه کېواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال یې د پیژندل شویو سیاسي کسانو د قتلونو ملاتړ کړی، مالي مرستې ورسره کړي او سیاسي پلانونه یې ورسره جوړ کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ایران د تاجکستان په کورنۍ جګړه کې خپل ګټه لیده.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واورئ. او اوس هم د مخکښو ښځو یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ او د راډیوګانو ترڅنګ ناس مونږ د دې ونې خبرونه تر پای را سره ووري. تاسو ټولو ته خرغ لاست وایم. زه یوسف زدرانم او د مخکخي خزي د دې ونې په خبرونه کې درته خرغ لاست وایم. درنو اوردونکو تر 2 بجې د دې خبرونه تکرار بڼه اوري چې وړاندې د دوشمې پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. په خبرونه کې مو لملالي شینواري سره آشنا کوو. نو هیله ده چې په خبرونه کې را سره تر پای پاتې شئ. ملالي شینواري هم جوړیو کې د خو مخکې لدی چې الهغه سره خبرې پیل کړو. فرشته مرسل داغه د ژوند پاړه لګ ډیر څه راټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1455 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغه شوی او د لیسانس درجه سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15مې تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوی چې په ښځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څو باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ولس وغه ښځو له ډلې څخه ده چې تیره میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بله، د ملالی شینواری لنډ ژوندلیک مو واورېدی، خو زه به ور اضافه کړم چې د اغلې شینواری روانې ژبې د تحصیل سوي او تجربو د ټولنیز جوړښت سره آشنایي او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د مال تر لوړو موافقتونو رسولې ده. وړاندې په خپرونه کې به له تاسې اغلې سره په همدې موضوع غږېږو، خو زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلې. ستړي مه شئ چې زموږ خپرونې ته مو ښکلا او روبخله. هرکله راشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلی دی تاسو ته او ستاسو د دې خپرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې په زړه روغ اوسي.
ډیره مننه. انشاءالله چې خبوي او ستاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالیتوبونه کدو یاوري ته باندې به هم تشویقیږي او خبرونه کې به د دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. شنواری صاحب، ستاسو د زده کړو له دورې به پیل کړو. کله مو چې زده کړې کولې، یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړې وې کدو کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړئ، کنه ستاسو خپل هڅه وه؟
زه لینې کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار می یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکړي. د دې لورانې هم زیات وي، ماشاءالله زما سره ټول موږ وخویندې. نو د وپتیله چې د لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم. کله چې زما پلار وفات شو، زه د لسو کلو وم. او کله چې مې مور مړه کېده، خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي که په دې آخر کې ما ته مخ واړوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشرانې دي، صرف یوه خور ما نه کشره. نو دې ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې.
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زموږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخت بې برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوې یم، ډېره زیاته ځورېدلې یم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډېر ښه پلانونه هم لري. که بدې ورځې راځي، ښې ورځې هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډېر کړکېچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر راووځي او بیا په هغه یو 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 د سکون په یوه نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول ستړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډېر ورته درد ورکه، بیا چې لکه د یو قهرمان احساس سړي ته
کله کله بیا سړی له ډېر درد هم خاندي هم ژاړي. داسې سندر باندې راغلي ځکه سفر ته بند ډېر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتي، یو زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډېر. نو کله چې زه د دوی د خوالی او یا یو دغه आवाज اورم، خبرې اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او تبن بیا مشران خويندو تاسو هڅولي هغه تاسو ذکر کړی وي خپل درسونه ویلي.
ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، گرچې ما مشر خور خوانځي په غیر رسمي شکل نه دی لوستې، ولی بي سواد خزانه ده لوستې خزانه. امي اي ديني زده کړي دي او امي په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې ما مور هم خدای دی وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه به نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې، هغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړې وکړې، وړاندې مو بیا مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو چې څنګه فارغه شوم، ما د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي. دې زنه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د ولسو کالو چې ما ولین کار شروع کړ. لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلم شوم، په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوستم. زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم، مدیر صاحب هم درد زما هڅه اونکه نو بیا زه په مغی مکتب کې د خپل ولس کلو ما خو بیا دی چې تا د شاګردانو سره مدیر تفاوت نه لرل ما
او معلم او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یا زده کړم پیل کولې دا به مو انګیراله چې خو به د خبرې بدر پسې وي د ټولو ته څنګه وګور کړو
نه هغه وخت خو به هي ډېر مشکلات زکه تاسو پیږي چې په ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې خزې لرو دومره خبرې شته نو که هغه وخت چې موږ نوی هغه خصوصا به پښینوارو کې نوی پیل کوونکي کورنۍ نه وو چې موږ خوانځي ته تلو ما لوړې زده کړې کړې او بیا مور پلار هم را سره نه وو نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډېر زیات مهم و تر ډېر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي ځکه دلته د لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي په داس حال کې چې زه مخالف یم د دې خبرې زه هم چې لور او زوی دواړه کړی شي چې ښه او بد اوسېږي یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده ستاسو زامن هم ستاسو حیا کې دي
تاسو چې اوس زده کړې کړي د نورو خویندو یادونه مو مکړه فکر نه کوئ چې د زامنو یا د کور کې د ورونو تشه مو ډکه کړې ځکه تاسو اوس کار کوئ زده کړې مو کړي نوم لرئ هر څه
زموږ په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلې نشي کړی دا خبره بالکل نشته فضل له خدای ده زما خورځې دي زما وریرې دي زما او سرمایه گذاری هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمی چې په جلې سرمایه گذاری وکړي په جلې باندې باور وکړي او د جلې ته داسې ونه ګوري چې دا یو کمزور
جنس
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم زما پلار به همیشه ویل چې زما لورانه به د خلکو د زامنو نه مخکي نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره زموږ د کور جنکې نه همیشه تکړی
اوردونکو ته هم ورزو ورسته خبرونه کې لتا سره هم پاتې کېږو خپل ځان را تمارفي کړی او کراته وای چې کوم ځای نه ماړی کني ولي بلې زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم که هلی مومن ایم مفسن ایم بخیر
وعلیکم السلام مهربانی ځان دې معرفي کړه
مننه کوم در سره پاره کې ما فرغفار پردیس زابل ولایت څخه
جعفر پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی تا ساتمن د ملالی شنواری له هڅو خبر شوی یو وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړي وي څه به ویل غواړي
مننه کوم بلې ګران خور خبرې مو واره بلې د دې خبرې زه ته مننه سي تخپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم باسي د سوا په اړه درته وایم زه خپل د زابل ولایت د بچ په مول سالي د دې د نړۍ د کوڅه نه کلیو سودن کوم هلته تاب په هنيز مرکزونه دا هیڅ هم نشته کله چې د سوا په اړه د چا په نوم واخلې ساره خلګو ته هغه ډیر باندې خوندې باید درس وایي خوندې کې څوک په دې چا ته داسې مانیږي چې درس وایي درس څونه داسې لري ځکه چې مشته مانیږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړیدای شي اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین لا نه ودانه محرمه کوي وګوري هم ویران وګوري فایا کومشته کرو کړی چې زموږ همش بخلي هوا ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه ولا خارج څخه آیا یو مزه راول خارج څخه یا یو ډاکټر بل کومه ځای راول یو نرس بل کومه ځای راول
خزه ونده ته نسبت نظر ګوري او مهمه ګڼي
بلې او دا د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په اړه په اړه کې باید چې موږ فکر وکړو باید چې موږ درس وایو لومړی دا درته وایم ما پیغامونه هم پرېښي دي نو نه پوهېږم چې نسفي وي که نه موږ ولسوالۍ کې د پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري
هیله کوم
افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالیتوبونه چې ملالۍ شینواری کسب کړي دي ترلاسه کړي وړاندې خبرونه کې اوري تاسې ولې استاذ نوبت استاذ نو خبرونه ته بخیر راغلی او بل اوریدونکي هم را سره د ستړي مشه پردې سب یوازې نظر درلودو پښتنې نه درلودله تاسې خبرونه ته بخیر راغلی
سلامونه نیکې کلی تاسو ته او شینواری صاحب ته
وعلیکم السلام
احمد خان شینواری زحمت در کومه د نیمګرار لایسه شروع دی نازنین ورسره
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډ لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه ویل غواړي
وختمه چې د شنواری سره نه وختنه وکړم هغه په دې ډول چې تاسو د شنواری څوک چې کوم څه کوي خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوی پیدا خو په شنواری کې نه دی خو بیا هم که د شنواری د پاره څه کړی او د اتلم کې د پاره څه پلانونه لري کوم کارونه کړی دي هغه تعقیب
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو ویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیابه شوی هم وه تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري بل اوریدونکو ته زو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ د اغلی شینواري د ژوند په اړه کره ته ووایه که څه پښتنه لري هغه هم اخلو بلې ستاسو اړیکه راسره وصل ده لطفا خبرې وکړئ هلال احمد دریم مسلسل اردن کې د چلن ننګرهار ناړي کې نسی خبرونه ته بخیر راغله شنوار سیب خلکو باندې ګران
سلامونه وړاندې کوم
وعليكم
السلام زما پښتنه د شنوار سیب څخه دا چې تاسو په ننګرهار کې د مخکزو شذو د پاره کوم کارونه تاسو باندې بل خبره ته راځو کنه او ککړی نه لګ مهرباني دې دې اړه معلومات نه تر
ډیره زیاته مهرباني هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شنوار او غفار پردیس اړیکم را سره جاوید احمد ډیر مننه شنوار سب زین اردن کو نظرونه استادو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشاله وو زین پښتنه هم کوم تزاور ورکوي تاسو خپل انتخاب
افغانستان د ستونزو یعنی ډیره زیاته دي زه پیګم په خپل باندې د زابل ولایت یو خنمونه د چلته پرختیا هم د جګړو د کبله د خوانځي دروازې تړلې دي
اما خلک مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او د دې لپاره باید من کار وکړو دا حمزه منم ما یو څو موده وړاندې د رئیس جمهور ته یو طرح وړاندې کړ چې پاغه کې د خزو د د خوسند جګړه زپل خزو د جګړه زپل سیمو د لپاره یو طرح و چې څنګه وکړې شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې داسې او سیمو کې د چلته خوانځی نشته هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر هلته معلمه ښځه نشته نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه او لا هم مشاهد ورسره یو کیدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي اما تاسو پوهېږئ چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته او ما دا خپل کار کړی دی پاتې شو دا چې زه شینواری یم او زه شینواری یم او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه راکړه د شینوار نه ناستی کله کله چې څومره ذکرې شم هغه مره ورسره همکاري لرم زما شینوار شپږ ولسوالۍ دی او زه د ټولو یم یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېر سخت ستونزې لري موږ موین صاحب سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړې شو چې په شینوار که منگا د تعلیم کچل وړ بوزو او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لار ورته هوارول شي چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لکه خبرې وکړو تاسو خو سولې علي شورا غړیم تیر کال چې موږ تاسو سره مصايبه لرله مرکم لرله تاسو قطر ته سفر کړو پاکستان ته مسافر کړو دا مهمه خبره دا چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې وي تاسو ویل چې هغه وژړل حتی د افغانستان وخت هغه خبر بیا مونږ وژړول هغه اصلا داستان څنګه وو
اصلا دا څه چې زه ته یو ناڅاپي ماته چا ویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار نه ومه نو ماته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي مونږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو بلخه ځه به هم نه دوه جنکان را سره وي خو هغه پاره دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه زه څو کومه چې پاره حیات کې باید ناست وي یعنی دا د دې ټریک ټو خبرې وي ټریک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او دغه مینس کې نه کیږي د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینس کې کیږي نو کله چې زه د خلکو په استازي تو بل تلاړم نو زما وظیفه دا و چې زه د خلکو پیغام ملته ورسوم خصوصا د خزو پیغام ورسوم کلونه کیږي چې زمونږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قرباني کیږي، کله زامن دي کله ورونه دي او کله هم د ژوند ملګری دي چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د هغوی انځور هغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او هغې کې ذریعه نه کړم، نو هغې د کبله د مقابل لوري باندې هم اغیز کاندي. نو له نیکه مرغه چې په هغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلې، په نامه د جان محمد مدني و چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهاری یو سړی و، هغه ما سره خبرې وروسته وکړې. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغه به خپل کار کولی. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف و صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنې ته مرزو په دې برخه کې سولې موضوع ما ته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله اغه رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له میرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستی چې هغه د کلی ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه هم وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه اته کسه یا نه څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی مېرمنې هم یو څلور کسه مونږ راوستې کېناسته، د دوی دردونه مونږ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې اوې زمونږ هدف نه و چې یوازې مغه 500 سره مونږ کومک وکړو. ما غوښته چې په 500 کې د 15 لکو ښځو اوازې او هغه رښتینی انځور چې بلاخره رئیس د جمهور او مېرمنې په خپل وګ پوېږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپل واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې یم، لاوسه پورې هماغه خبریاله یم او هماغه سطح باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم، ما ته هغه مهم نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدي اوس مونږ څه کوي. زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم. کلي ولس د دې نه لرې نه یم. ما تاسو نن ویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلی، نو شاید به تاسو باور نه کړی.
بلې، د موافقتونو همدې راسته راځو. که څه هم تاسو ځان په ټولنه کې احساس وي، لا هم په ټولنه کې ځان ګڼئ، اوردونکو ته مو ویل هر څه واضح، اما څنګه تر دې ځایه ورسېدلی؟ تاسو په لومړی سر کې په یو رسنۍ کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لرې، د رئیس جمهور مشاور د سولې په عالي شورا کې ترکیب جوړښت کې تاسو اوس وظیفې مخته وړئ.
ګورې، دا یو څه جرأت غواړي. زه چې کله BBC ته راتلم، اول دا یو جرأت، ځکه زه د یو داسې کورنۍ وم چې هغوی د دې وړاندې نه څوک راډیو ټلویزیون کې دې شیانو کې کار نه کړی، او زه پخپله هم خبریاله نه وم، ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه، زه د کله چې زه شینوارو کې وم، هغه وخت کې ما د ښځو ژوند لیدلی او ما لیدلی چې هغو څنګه په سر باندې اوبه راوړي، څنګه خس راوړي، څنګه غوا لوشي، څنګه ډاکټر ته ځي، څه رقم ناخوالې لري، څه رقم بیچاره دي، څه رقم مظلومه دي او څنګه خواري دي. د ژوند نورې قصې هم د هغوی ډېرې دي. نو کله چې مې دا په خپله لیده، نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولی شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیسته شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم، نو زما اولین یا لومړني کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه. تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص ما د کیګدۍ غټیو د سر د لاندې نه مې د خلکو غوونه راپورته کړه او خبره مې کړه او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت چې زه به د خلکو سره ومه او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته وویل سپید یې در وتړه کنه نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو دردونکی حالت مو هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا په کې همدغه حالت دي او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمې دي نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي نو ما دا هر څه چې دا تون څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د ښځو دپاره د خپل جنس دپاره او د خپل ولس د پاره ځم نو ما دا قدم کې خود او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانیو کې نور راغله او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز مدنی
فعالیتونه د بریا راز موریدونکو ته ویلې تبن هغه مېرمنې چې غواړي ستاسو په پله باندې پلکې دی دوی ته مغه فارمولا او فارمیټ جوړ کو دا چې څنګه سي ډیر خلکو ته ستاسو نوم د میوندې ملال نوم یادوي
ولې زه خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم چې دا نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې ښځه تیره شوې د افغانستان د تاریخ یو برخه او کېده شي زه هم کېده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو دلته خبرونه کې تاسو
هغه د کابل زه ملاله یم نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینا کې کار کړ نو هغه ته مې نیالګي کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بس تا په نامه کړو ما ویل زما په نامه کړې یاد مراله ای وای وندي په نامه کړې زما په نامه ته وایي ټول راته وخندل وی او اوس چې چرته ملالیا نه هغه بته ما چې زه په هر ملالې کې ځان ګورم
اما دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللې بریالیتوبونه ته هم رسیدلې پڅ شي ډیر ویاړ یا غڅ چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړې وي تاسو تخپل د ویاړ احساس کی
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله يم د لانه چې زه خزه پیدا کړم زه پېږم چې شاید ډیر خزه په فکر کې چې خزه یعنی یو ناقص انسان خو زه فکر کړم چې او ډیر خزه ماته وي کنه زمانیا بم دا خبره ماته کړې چې نارینه په لوی ورس پیدا دي خو که زه په یو وړه ورس کې پیدا هم يم زه د خدای نه شکر گزارم او زما د پاره زما خدي ته ویار ده ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې و ټولنه کې چې جنس الته یو ننګونه دستا په وړاندې زه په یو داسې ټولنه کې چې خزه ته د انسان درجه نه ورکول کیږي څوک ورته عجزه وي څوک ورته بیچاره سرتور او تور سره وي څوک ورته یو نوم رنگارنګ نومونه موږ په خپل نومه ماته کله کله یرو څوک راته خور مور وي زه انسان یم او شکر چې زه خزه یم ځکه د ګورې تاسو په قران کې مریم لری زما د پاره مریم د ټولونه یعنی خه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبر نه و د الله پاک خو د خدای پاک د ټولونه د زیات د غلاند راغلی و
د امتحان موضوع شو په کارونو کې پچی ویاړی
په کارونو کې په کم کار مې چې ډیر خوخی دا افتخار خو زه تروسه پر د ویار د ما داس کار نه کړی چې زه په و ویاړم ډیر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه
یوازې افغاني ټولنه کې تاسو دومره بریاوي ډیر څه دي چې باید ارڅو په
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلات نه ډک ټولنه کې ژوند کړو ځکه زما غوند خځې چې یو څه روزي نو بیا وای چې زه خو ګوره دا است کړای ما نو تکړه ډیر نه ما خو خبره ده چې دغه ټولنه کې ډیر کم خځې راوتلې دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو بشمارو یم یا کوم خځو په جام کې يم چې لا اقل خپل حق تر لاسه کول شم. نو کله کله زه په دې ویاړم چې یو دغه خزونه يم چې و مې کړې شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق تر لاسه کړم.
او چې مو ډیر زوروي
جګړه مې ډیره زوروي او د خلکو فقر مې ډیر زوروي او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او دا عملاً ډیر ټولنه کې
تاسو وینئ؟ دا زما په ټولنه کې ډیر زیات دی او دا شی ما زوروي.
خلکو لاسنیوی کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي تبن تاسو امکانات سبق
خلی؟ زه غواړم د یتیمانو سره ډیر زیات کار وکړم ځکه او همدې لپاره ما
کړی مودې مالی مرستې کوئ ورسره؟
نه یوازې ما هغه ښه قسمت بینه یادو ځکه هغه د خدای سره د یو بنده بد ښکاره کیږي موږ ته خدای ډیر راکړي ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم.
ډیره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې وای خپرونه خوند
وکړ. اول خو تاسو نه مننه چې زه مخکښه ښځه ماري او الله دې د افغانستان هر ښځه مخکښه لري.
ډیره مننه ستاسو له حضور نه درنو اوردونکو له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډه او رول ته په کوم نظر ګورئ؟ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ.